حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په خاوري چې د افې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د اروپا اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده تر پوره فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په افغانستان کې وده وکړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. د افې نړیوال سازمان وایي د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر قوانینو تیری دی. او د اذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتونپالو چارمنستان ملاتړ کوي پرون د اوربند اعلان وکړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دي. هایسن پرون سه شنبه په کابل کې د افغان حکومت ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سه شنبه په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر په دې وروستۍ کې ولسترګې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید د وسلوال طالبانو حملې لا زیاتې شي. ناټو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلي کليپلن پرون وویل چې که پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې به بیا ریښې ټینګولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوې او د سرتیرو شمیر هم تیر ته په کتو ډېر رقم شوی دی. د افې نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوري مصدق پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت قوانینو ضد ګڼي. حوري مصدق زیاته کړه دا وای دا په نړیوال سازمان د کډوالو لوازیته اندیشنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوری او عراق له جګړې تښتي او د بایزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه ته ستنول کیږي. پرون هم 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان پکې وو ترکیه ته مسترد شول. بیا هم اشاره غلست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري څو په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبر رسنوي هغه کاغذونه خپاره کړ چې په پانامه کې له یو حقوقي شرکت په پټه استل شوی. په دې کاغذونو کې څرګنده شوې چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال لسیزو راهیسي له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پانامه کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د و زمون نمونه هم راغلی. خو نواز شریف فرونسي شنبه خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې ویل چې د پاکستان د ستر محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسلې په اړه د چیرونو د پلاوي مشري کوي. نواز شریف پر هغو کسانو چې د کورنۍ پر غړو د اداري فساد او غلا تور لګوي ژغ وکړ چې د تورونو د ثابتولو لپاره له ټاکل شوی کمیسون سره مرسته وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرونسي شنبه په ناګورونو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډېر ژر د خبرو میز ته کښېني.
د
وای د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم کمزوري دي، خو موږ خوشبیني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو، څو هغوی په جدیت د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو قرهباغ کې د سې شنبې په ورځ د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ نښتې پیل سوې چې له ټانګونو، هلیکوپټرو او درنو وسلو کار پکې اخیستل سوی دی. د مینسک منځګړی په نوم ډلې چې امریکا، فرانسه او روسیه غړیتوب لري، پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرې پیل سي. د روسیې خبری اجنسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف فرون انټرفاکس خبری اجنس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه، خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیه په 2001 میلادي کال کې تهران ته د اس 300 دافع هوا سیستم د 15 دستکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې و، خو په 2003 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول سو چې تهران ته د درنو وسلو پر لګولو بندیز ولګېد. تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاصه سوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما پرون سه شنبې غږ وکړ چې په مالیه یا ټیکس کې د درغلۍ لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو نړیوالې هڅې زیاتې سي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ رجستر میلونو کاپیګانې افشا سوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړه. اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل
There's always going to be some illicit movement of funds around.
دوی وايي په ټوله نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار اسان شي. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د مالیه یا ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د پویناستون زده ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبرېږي. د افغان نړیوال سازمان د روپۍ اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري حقونو لا قوانینو سره مخالفه ګڼي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانی وایي که القاعده ډله په دوامدار توګه تر فشار لاندې رانشي، دا ډله کېدای شي بیا په افغانستان کې وده وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي دي.
د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلني موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي کول دي.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د ده پر وړاندې د وژلو په هڅه کې په نه پاملرنه تورنوي. او په نړیوالو موضوعاتو کې وري چې په نګورنو کرباغ کې د اذربایجاني پوځیانو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون اوربند ټینګ شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته ورسېدلي ترکیې ته ستنول کیږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې پر ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانان هم پکې وو د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي. فرشته جلال صاحب ریپورټ لري.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریې او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په اوسط ډول 300 تر 500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو له ستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1958 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط.
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي، څو دا څرګند سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري ایستلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 20 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لږ تر لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بې برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې دوی د ترکیې د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افغان نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغانان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي کا القاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانشي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خوره کنټرول لري. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفلند د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو ار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د یوې هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانه وړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو ار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتشونی اوسم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا حقانی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلې چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري، یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکنیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځان سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي، نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا کې هم اور بدون شکه مثبت تغیرات راځي پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبرېږي د انصاف په لټه کې او آزادی او اوریدونکو اوریدل شي. لا احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپل ورسېو غنډه کې څه خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپل تازه غنډه کې تر دې سر دې کلاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې ښایي دا هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژي یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. ورځپاڼه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیځ مسؤول کسان یې څارنه کوي. د لویدیځ وی بلې خپرونې فارن پالیسي بیا په خپله تاسه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان ښځو لپاره بې ساری اتل. د دې مقالې په یو برخه کې لولو چې د ولسمشر غنی له راتګ سره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسي لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته راوړنو سربیره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بېساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسي په وینا له بده مرغه په لویدیځ کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومې او قرباني کیږي، چې د لویدیځ په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر هغه افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوختې دي. فارن پالیسي د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلي وو چې د لویدیځ رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسي په ورته وخت کې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځې پیاوړی کړی دی. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې او په عمل کې د ښځو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو په وینا کې د خپلې میرمنې نوم واخیست او له هغې مننه وکړه. که څه هم دا خبرې شایي لویدیځوالو ته دومره مهمې نه وي، خو په افغان کلتور کې بېساري دي او د افغانستان ولس ته دا پیغام ورکړ چې ښځې د درناوي وړ دي او خلک باید هغوی ته په درنه وګوري.
دا ننګرهار په څلور ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دې پوځي عملیاتو څخه موخه د دولت وسلوالو مخالفانو د پسرلنیو کړنو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ همکار شاه محمود شینواری په ریپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوي وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغې پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاکه شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 25 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
کوټ ولسوالۍ کې او دوه بل هوایي برجونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزکی په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو برجونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره داعش کې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوری شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاکې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د ده پر وړاندې د وژلو په هڅه کې په نه پاملرنې تورنوي. عزیز اریا فرد سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې له پیل څخه امنیتي مسؤلانو دا پېښه کم اهمیت وګڼله او هڅه وکړه چې په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي، خو د کابل ښار امنی قمندانۍ وایي چې تر اوسه داسې شواهد او اسناد د دوی په واک کې نشته چې وښي دا حمله پر ښاغلي اریا فر پلان شوې وه. په دې اړه تفصیل د راجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه کمشنر د ځان او خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی او وایي چې حکومت باید د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو شمېر لازم اقدامات وکړي. عزیز اریا فر وایي د ده کور سره نږدې د ساتونکو قرارګاه دوه اونۍ وړاندې د یوې درنې چاودنې هدف وګرځېدله، خو امنیتي ارګانونو د حقایقو د خپرولو او تعقیب په برخه کې غیر مسؤلانه عمل وکړ. ښاغلی اریا فر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوه ساتونکي ټپیان شوي چې د یو تن د سختو ټپونو له وجې پښه پرې شوه.
په لومړنیو ساعتونو کې چې چاودنه وشوه یو شمېر امنیتي مسؤولان راغلل او کومې خبرې چې لومړیو کې وشوې دوی غوښتل چې رسنۍ فکر وکړي چې دا پیښه د چا په وړاندې نه ده شوې. د چاودنې اصلي هدف دا و چې زما ټول ساتونکي ووژل شي. د دې حملې په اړه د حکومت بې غوري او د نورو حملو د مخنیوي لپاره د نه تدابیرو لرلو وجې زه دې ته اړ شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه کمشنر وایي له هیڅ چا سره شخصي دښمني نه لري، خو د انتخاباتو په جریان کې د بې عدالتۍ او تقلب په وړاندې درېدلی. نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل په مکرویانو سیمه کې چاودنه وشوه چې اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر عزیز اریا فر دا پیښه د ده د وژلو لپاره یوه هڅه ګڼي او وایي چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه ساتون کې ټپیل شوی دی. خو د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د ښاغلي آریافر د ادعاوې له حقیقته لرې ګڼي.
مکمل بررسی شد شواهد و مدارک را که
ساحه په بشپړه توګه څېړل شوې ده. داسې شواهد او مدارک نشته چې په مستقیم ډول ثابت کړي چې د دې حملې هدف ښاغلی آریافر و. چاودنه د ښاغلي آریافر د بلاک نه تقریبا 70 مترۍ څخه لرې واټن کې شوې ده او د شپې په هغه مهال کې ښاغلی اصلا له هغې ساحې څخه نه تېرېدو. په هغه ساحه کې مهم اراکین ژوند کوي او د حمله کوونکو او یا د کوم تروریستي سازمان څخه هم اعلان شوي نه دي چې د حملې هدف څوک و.
عزیز آریافر په انتخاباتو کې د ښکېلو هیوادونو له سفارتونو او له نړیوالې ټولنې غواړي ترڅو د دې پیښې د عواملو په موندلو کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې د دولتي مقاماتو د امنیت ټینګښت لپاره یې لازم تدابیر نیولي او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نوګورنو کرباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلدون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه اور بند اعلان کړ. د دواړو ډلو ترمنځ روانې اونۍ په پیل کې بیرته جګړې پیل شوې. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې ورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزي موافقې پر اساس د ارمني او ازري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و په ناګورن او کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو بیا وایم چې آذربایجان له خپله لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دښمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې سي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نښتې د هیڅ بحران حل نسي موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړندارې مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغان ځواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کولی شي. نور هیوادونه باید پوره مرسته وکړي ترڅو افغان ځواکونه په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. رشتین عزیز رشتین له ګیلان څخه په خپل اس ام اس کې وایي موږ ټول محصلان سږ کال د کانکور څخه ډیر خوښ یو ځکه چې امتحان سخت خو په خپلو نمرو کې هم موږ بریالي راغلی یو. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې د سنگین خلکو ته د زیرې وي چې هم د موټر سایکلونو اجازه ورکړل شوې او هم ورسره د جنگ د خلاصون وعده شوې ده. ابراهیم د کونړ غازی آباد نه لیکي نن لسمه پوره شوه خو بیا هم د اسادآباد نارې لاره بند ده. حکومت د دې غم نه کوي، ولس له ستونزو سره لاس او گریوان دے او اسلام ارمان لخوست نا لکی چھے دا طول حق زوانان نا محیل دے چھے اروپا تا دا تگیل ری باید دوی دا دا پا خبر دا خبول کورنیو سر جوندو کلی دا چھے دوی با لڈی رستونزو سر حل تا مخامخ شی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي خپرېږي. خو اوس اته نیمې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا کولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ناټو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړو د شتوالي خبر ورکړ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري تو په پنامه کې په غیر قانوني پانګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګرون قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسیې خبری اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د ایس 300 دافې هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلون کی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچه ستونزه ده. په ولسي جرګه کې د اردګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړې. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي د چارچنو ولسوالي د دهرات ولسوالي د چوری ولسوالي د خاص روزګان ولسوالي د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز پنکورټ درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپاني او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې څومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو ضد نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در 10,000 جریبه ځکه ډېره ځکه زراعتي ځکه د دې قانونو د کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډېر ځکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې سه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری ګیزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د زکور ته وایي هلته هغه کورونه بیخي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم ما د انکشافي دیهاتو وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فوایدامې د وزارت سره، د سهار څخه د پرون څخه تر اوسه په رابطه کې یم. که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوراکي توکو کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فوایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي، چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي، چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي، تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي. دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي د دې سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې، تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرې وکړي، ټول تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه اماده کړي. ځکه د یو وزارت په وخت کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه چې درې ګروپه په مرکز او درې ګروپه په نورو ولایاتو کې، نورو ولسوالیو کې وبخی د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده، څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی، مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست صاحب، هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ، بعد هغوی نه به کومک دوته ورځي، کیدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده. او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان شاید د کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه د کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظرم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رالیږل شي چې هغه نفرې تصدیق شي چې د کمک وال دی.
بله سیاد صاحب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي یا خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی، سروی کوي، هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویه او بخښونکې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خپرونې شمیره ځان سره یاداشت کړئ: 0 9 8 9 3. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف په لټه کې
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د آزاد یو اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسېدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو تر څنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅېدي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي، او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. دا اونۍ تر ډېره زموږ په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه یې هم په امانت سره خپروم، او پاته به که وخت و وروسته واورو. د خپرونې تر پایه راسره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چاتمد ولسوالۍ د سګاش د کلي ضرورت خبرې کوم. پرمر باندې درې ورځې کې چې سلابونه راغلي، زموږ کورونه لاندې کړي، زموږ پسونه ټول وړي دي. هیله کوم چې دغه زموږ غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي، چې زموږ سره زیات تر زیاته کومکونه وچي، زموږ سره کومک زیات تر زیاته ونیسي، زموږ ښځې کوچنیان به ګرده سیلابونه رسوي شي. ډېر مالي او ځاني تاوانونه موږ ته رسولي دي. هیله کوم چې زموږ غږ د لوړو زیات پورې ورسوي شي. روزګان والي ته هیله کوم چې زموږ سره زیات تر زیاته کومک ونه کوي، چې زموږ مالونه او زموږ پسونه ټوله ولیږي. دا درې ورځې شیر پر موږ باندې روړه دي، تاسو دې موږ د روښنه باندې ځي پاتې وسلام.
زه اول در روزګان ولایت شي د تاسو لوسوالۍ سستای سره په تماس کې یم. موږ سره چې باید کومک وکړي، او د روز عمله موږ ډېر سخت ځانونه راغوښتي دي، کورونه هم ولیدي او ډېر سخت ځانونه مو سره راولي دي. سلام علیکم.
زه عبدالخیر اغم شیداسد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ د شیداسد ولسوالۍ سره او داسې دوه وطنه ګوښه ماجر یو، او هغه لکه بیا سیلاب راغلی دی. زه دا اوس په دانیمه شپه باندې 10 بجې وروسته مرده یو، پورونه باسو، کډي باسو، کوچنیان باسو، بېکېنه په ستنګ یو. هېڅ د حکومت یو لاره رسۍ نه راته کېږي چې یو مرسته یو کومک راسره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ملا محمد نشم خان د چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه دغه پیغام زده ازادۍ د راډیو د خاصخه دا ټول مقامات تر سوه ما چې دلته زم درو پر غاړه ولاړ ما دغه نه کښتونه دون سرای نه را در په در کړل کڅ واس کار کوي. دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن نن دا مقامات ته ورسیږي. روت موت نه دی سیلابونه سوي دي، موږ پر کښتونه را ولاړ ته کښتونه خلا هاي شي منګر دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي. نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لا لوړ مقاماتو ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چاچمو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د وجن د سیم عبدالشکور نیمېږم. درې وطنه دي، څلور وطنه د ورود لاندې کړي دي، کښتو غنم انګ د ورود پر سر اخیستي دي. ښکې مشکلاتونه پېښ شوي دي، دا یو کومکونه ونه کېږي. السلام.
السلام علیکم. یم کله یم روزګان له حقیقت عبدالصالح سست د حرزما حقیقت په سوال کې ډیر سخت سیلابونه خلی دي. شاو د هلمند رود د جریر سخت سیل کړي دي، ځکه وړي دي استراجي ډول وړي دي، او د رمضان په نامه حروف پیل چې څور پلونه سره لپاره تاسو پرې وړي دي د دې ځکه وړي دي ډېر طلب چاړه وړي دي موږ څخه دا پېښ کوش باید د زور سوالي ته دې توجه وکړي تر څو د خلک دې سیلابونو څخه وژغورل شي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو مځکې وو کروندې ټول له منځه وړي دي. زموږ د دولت څخه هیله او کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه د روزګان ولایت د چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سیلابونه د پرون راهیس سره روان دي چې د چورې ولسوالۍ زب زب کړې ده. د چورې د ولسوالۍ ونې غورځېدلې دي. د چورې ولسوالۍ زراعتي ملک ټوله د تخریب شوی دی. نو موږ دوه یو میاشت مخته هم دغه شان سیلابونه راغله. نو موږ والي ته عریضې کړې دي. والي زموږ غږ نه دی اورېدلی. نه موږ سیاحات رسولې دي. نو موږ ستا چې د ازادۍ راډیو د لارې سره دا غواړو چې ورور زموږ آواز غټو مقامات ته ورسوي. اول دواره ترا صدا چې د چورې وو ولنس وو د چورې وو مالونه جنیاو ټول تخریب شوی دي. دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والي اورېدل نه د چورې ولسوال اورېدل د خپل جو د ډکونو د پاره ناشته. نو زه د برمک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې ته پر اډیو کې وایې چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافر ته دي مسافر ته چیرې دي ته خاطر واسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونې زمر دغه چیرې پراته دي. زمر سرایونه ننیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دی د چورې والي دغه چې دی دا خپل جیب د ډکولو دپاره دي. نو وسلام په احترام موږ غواړو چې مسایحات راکول شي راج په خپل دي دي وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. استاسو او د روزګان ولایت نور دوستانو راغلي شکایتونه مدته خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذ عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی د چارچینو ولسوالی د جهرات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پنکور درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو زه دونه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن څلوېښت نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا دېرش زره جریبه مځکه ډېره مځکه زراعتي مځکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډېرې مځکې او فصلونه خو د فصلونه خو هېڅ پاته نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د یو زرو څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې څخه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې ګیزاب او د دایکنډي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د عزک ورته وایي هلته هغه کورونه بیخي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي جهات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره دروځ د په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوچتو کومکونه کی او هم چنان ژر تر ژره دغه پله د پاره اوس مو د فایدامې د وزارت سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل
پل یو پتنګ کې یو استکانی پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره
بارکزی صاحب دغه خو پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګدامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصفیه وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وجه کښې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکې کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه یې معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړي دي او له خلکو سره یې د دې ادارې د مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
دا این شکی نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته مای حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر همین بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند. از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیرند. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزدان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب ایج نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این باران های شدید و می سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصاً تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. اما رقمی که در اول گفتم فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بکنن و در صورتی که
در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه، باز کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی با حوادث در خدمت یما فنا خواهد بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته، تو کدام مقام بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله. دقیقاً از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردند، اما اونها نظرشان همی بود که ایتو مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موفق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاه صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر بساب سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارن، اینال ای که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب ندارن از طریق جمعیت عالی افغانی سره میاشت، اینا مطابق به امو فیصله کمیته این سروی را اونا میتونن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لهم په ارزونه بوختي. ښاغلی سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره سته، خو د ټیمونو تر سروې وروسته به خلکو ته ورسوي، او زیاتوي که دا ستونزه یعنی د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطحه حل نه سي، نو له قبل څخه به مرکزي اداره هم ورسره ښکېله سي. اوس د ده په خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بېلابېلو موسسو اړوند دي په سروې او ارزونه بوخت دي چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه اوښتي دي، او د هغو زیانونو یا د دوی د سروې مطابق خلکو ته مرستې رسوي. نو دوستانو، د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واورېدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي، له بده مرغه ونه توانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغو دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاتې سوه، دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپروو. د اوس لپاره تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
I'm not your prisoner.
پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا وازی زنیم چی زنمی دیریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا وازی زنیم چی زنمی